زاره شروع کری، مگر بیا هم څوک راه کاره نشول. د چې مرګ نږدې لیدلی و، فریاد او زاره یې کولی. دغه وخت یو بنی آدم را پیدا شو، د کندې په غاړه ودرید، لاندې وکتل. زمری ورته وویل: بنی آدمه، راومې باسه، دغه نیکی به دې هیڅ وخت نه هیروم. بنی آدم چې د ده بد حال ته وکتل، زړه یې ورباندې وخوږید، ولی جرأت یې ونه کړ چې مرسته ورسره وکړي. ده له ځان سره وویل چې په زمری څه اعتبار دی؟ که یې له کندې راوباسم، اول کس به زه یم چې خوري به مې. بنی آدم ورنه روان شو، او زمری چې نور هیڅ امید ورپاتې نه و، په ژړا پیل وکړ. سلګۍ یې وهلې او ژړل یې. د بنی آدم خوا ورته بده شوه، راتاو شو، د کندې په غاړې ودرید. زمری ته یې وویل: مه ژاړه، خدای به هر څه اسانه کړي، زه به دې راوباسم، ولې قول به راکوي چې شر به نه رارسوي؟ زمری وویل: دا دی، په لوړ آواز چې د ځنګل ټول ژوي او ونې بوټي یې اوري، وایم چې هیڅ تاوان به نه در رسوم او ښه به دې نه هیروم. بنی آدم شاوخوا ته وکتل، یوه کنده یې پیدا کړه. کندې ته یې واچوله چې زمری ورباندې پل کیږدي را وخیژي. زمری چې څنګه را وخوت، بنی آدم ته یې نیغ نیغ وکتل، ورنه راتاو شو. بنی آدم پوه شو چې د خوړلو نیت یې لري، نو ورته وویل: خپله وعده مه هیروه. زمری ورته وویل: ما به وعده هیڅ وخت نه وای هیره، خو خورا وږی یم، زړه مې نه صبرېږي. بنی آدم چې سخت وارخطا شوی و، خواست ورته وکړ: راځه، دا مخامخ ولاړه ونه به منځګړی کړو چې څه ډول فیصله راکوي. زمری ورسره ومنله. ونې وویل: زه نه پوهیږم انسان خواخوږي څه ته وایي، او ولې له نورو توقع لري چې رحم دې ورباندې وکړي. کله چې زموږ ونو پاڼې تویوي او څانګې مو کوڅوي چې خپل کورونه ورباندې تاوده کړي، دا رحم دی؟ کله چې تبر راته ونیسي او رانسکوروي مو، چې د چوکیو، کړکیو، دروازو او چتونو لپاره ټوک ټوک شو، هلته دا رحم چیرته وي؟ او بله دا چې په ځنګل کې خو دغه کنده بل چا نه دی ایستلې، انسان ایستلې ده. زمریه، دوه زړی کېږه، مه حمله ورباندې کوه. زمری د سترګو له کنجونو بنی آدم ته وکتل، وموسید، وی ویل: اوس به کې څه وایې؟ په همدې شیبه کې یو غویی را پیدا شو، او بنی آدم آواز ورباندې وکړ: صبر، صبر غویه، ته لږ تم شه چې په کار مویې. زمری چې د ونې قضاوت ډاډه کړی و، د غویی منځګړیتوب هم ومانه. غویی وویل: غویی ټول عمر د انسان خدمت کوي، بار یې وړي، کراچه یې چلوي، جخت یې غاړه ږدي، یوه یې ورته کوي، او غواګانې خپلې شیدې ورباندې خوري. خو چې کله غوا یا غویی زوړ شي، بنی آدم چاړه پسې راواخلي چې غوښې یې وخوري او څرمن یې وپلوري. نو زمریه، که زما خبره منې، ما ورته ګوره، سمدستي یې نوش جان کړه، په بنی آدم رحم په کار نه دی. زمری ځان د حمله لپاره را ټیټ کړ، او وی ویل: وینې چې ټول د یوه خبره کوي، نور نو تیار شه. د بنی آدم زړه ومنل چې ټولې لارې ورباندې بندې دي. خو متل دی وایي: اوبه وړی ځک ته هم لاس اچوي. د مرګ په منګلو کې ایسار بنی آدم هم چې دغه وخت د سوی د پښو آواز واورید، یو ځل بیا د ژغورنې تمه ورپیدا شوه. زمری ته یې په کږه غاړه وویل: بس یو وروستی چانس غواړم، راځه له دې سویه بله وپوښتو چې زما خوړل سمه چاره ګڼي که ناسمه. زمری وویل: څه فایده، ته خو پوهیږې چې ځواب معلوم دی. بنی آدم زاری وکړې، او زمری وویل: ځه، دا ځل به هم ستا ومنم، خو ګوره، ګوره چې سخت وګیم، تر دې زیات درته صبر نشم کولای. زمری او بنی آدم سوی ته کیسه وکړه. سوی خبرې په غور سره واورېدلې. وروسته بیا سوی سترګې پټې کړې، او مخکینۍ ښۍ پښه یې په خپل اوږده غوږ تېره کړه. څو شېبې پس یې سترګې پرانیستې. د قاضیانو غوندې په حاکمانه غږ ورو وویل: زه ستاسو دواړو په خبره ورسېدم، پوشوم خو د دې لپاره چې په قضاوت کې هیڅ اشتباه و نه کړم نو دواړه مهرباني وکړئ هغه کنده را ښکاره کړئ او یو ځل بیا مې پوکړئ چې څه وشول. زمری یو بنی آدم سوی کندې ته چې څوک همها خواته وه ورسره بود. سوی د کندې په غاړه سر وخوځاوه، ویې ویل هو ډیره ژوره ده، او بیا یې زمری ته مخ واړوه. ویې ویل رښتیا تاسو وویل چې دلته په دې کنده کې وئ او په دې ځای کې دغسې ولاړ وئ که نه؟ زمری ورته سر وخوځاوه، مانا هو همداسې وو. او بیا سوی بنی آدم ته وویل ته هماغسې ودرېږه لکه هغه وخت چې د کندې په غاړه ولاړ وې، او زمری دې هم په کنده کې هماغسې ودرېږي چې سم قضاوت وکولی شم. زمری چې لوږې پتنګ کړی و او د بنی آدم د خوړلو هوس یې د عقل سترګې ورړندې کړې وې، سمدستي کندې ته ټوپ کړل. وی ویل زه دغسې ولاړ وم. سوی وویل ښه ښه، ته نو دغسې په کنده کې ولاړ وې او راوتلی نه شوی، او بنی آدم هم دلته د کندې په غاړه دغسې ولاړ و او درته کتل یې. اوس پوه شوم چې کیسه څه وه. نو کیسه داسې وه چې بنی آدم له تا سره د مرستې نیت وکړ او بس ټول جنجال له دغه ځایه شروع شو. مانا دا چې که بنی آدم در سره سړیتوب نه وای کړی او زړه یې در باندې نه وای سوځېدلی، ته به په کنده کې لکه د اوس غوندې پاتې وای. نو زما فیصله داده چې بنی آدم د خپله لاره وهي، روان دې شي او په تا باندې د غرض نه لري چې جنجال ورته جوړ نه شي. ته په کنده کې اوسه او دای دې په خپله مخه ځي. فیصله همدا به د خدای په امان.
پراکی زموږ همکار احمد تکل له سویډن څخه ورغلیو افغان شاعرانو محمد عیسا بهرام، نیاز محمد پیاوړی، هیواد شیرزاد، ولایت خان زدران او هلمند یاد سره د دوی په شعر باندې د مهاجرت او پردیسۍ د اغیزو په باره کې مرکه کړې ده. تاسې په دې هکله د دغو افغان شاعرانو څرګندونې او دغه راز د دوی یو یو شعر اورېدای شئ.
له سویډن راغلو میلمنو شاعرانو سره چې د ازادۍ رادیو دفتر ته راغلي دي څو خبرې اترې لرو. په دې باندې خبرې کوو چې په لویدیز کې د افغان مهاجرو شاعرانو پر ژوند، په فکر او په شاعرۍ باندې مهاجرت څومره اثر کړی. له دې شاعرانو او له دې خوږو لیکوالو نه به د دوی شعرونه هم واورو. لومړی پایل کوو له محمد عیسا بهرام نه چې یو آزاد شعر دې خپرونې ته راوړی، خو مخکې له دې چې شعر ترې واورو زه غواړم له بهرام صاحب نه پوښتنه وکړم چې لویدیز او لویدیز ژوند د ده په شعر کې څومره انعکاس کړی.
زه په لومړي سر کې خپل د مینې او احترام نه ډک سلامونه خپل وطندارانو ته چې د افغانستان په هر ارګوټ کې مونږ اوري وړاندې کوم. تاسو د پوښتنې په ځواب باید ووایم چې واقعا د مهاجرت ژوند په شعر باندې یو خاص اغیزه لري. هغه تصویر، هغه خبرې چې یو شاعر په وطن کې د شعر کولی شي وړاندې کړي، دلته سړی نه شي کولی، خو بیا هم که سړی کوشش وکړي کولی شي چې دغه ټولنه چې دلته اوسیږي او مهاجرت د انسان په ژوند باندې څومره تاثیر لري دا په خپل شعر کې وړاندې کړي، وطندارانو ته وړاندې کړي.
دا هڅه تاسو کړې؟
بله، ما شعرونو کې د مهاجرتوب او دلته مثلا د ما د ژوند ستونزې په کنځور شوې دي.
عصري مسایلو، عصري او مدرنو مسایلو ته توجه په افغانستان کې ډیر زیات علاقمندان هم نه لري. دې مسلې ته بیا تاسو ډول کتنه کوئ په خپل شعر کې او په خپلو ادبي تخلیقاتو کې؟
کله ما په شعر کې چیرته دغه مدرنو وسایل یا دغه د ژوند مدرن سیستم ته اشاره نشوي، خو داسې شاعران شته چې دې ته اشاره کوي. زه فکر کوم چې دا ډیره ښه اغیز لري په اوسني ژوند باندې د افغانستان او د افغانستان د خلکو، ځکه چې شعر ډیر مینوال لري او ډیر خلک شعر اوري، او که چیرته اوسني ازوان شاعران په خپل شعرونو کې دې خبرو ته ځای ورکړي دا به ډیره ښه خبره وي.
هغه شعر چې تاسو اوس د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وایي لمدې شعرونو نه دی که په خپله خوښه مو خوښ کړی؟
دا یو آزاد شعر دی چې ما لیکلی دی په خپله خوښه مې خوښ کړی دی. دې کې به څه دی مثلا د دې نوي او مدرن ژوند به څه پکې نه وي، خو یو تصویر د ژوند پکې شته او دغه شعر هم په خپله ژوند نومېږي. یو آزاد شعر دی چې ژوند ما ژوند په خوب لیدلو، ما خوب کې جوړ کړل ژوند. زما د خوب ژوند کې غمونه نول، پکې ژړا نه وه، دردونه نول، له خنداګانو له خوښیو ډکو. مګر ډېر لنډ و دا ژوند. مور مې په خوب کې راغله، په سر یې ښکل کړم، پاڅه ژکشه ګله. ژوند خوب کې نه جوړېږي، ژوند په ویښه. ژوند د بیدارو د ښار نوم دی زویه، د ویدو ښار چېرته لیدلی دی تا.
ډېره زیاته مننه محمد عیسی بهرام و چې د مهاجرت ژوند تیروي او د ازادۍ مجلې د اورېدونکو لپاره یې خپل شعر اوراوه. زمونږ بل میلمه په دې خپرونه کې نیاز محمد پیاوړی دی چې خبرې ورسره کوو. پیاوړی صاحب، همدغه پوښتنه چې مخکې ما له بهرام صاحب نه وکړه، زه له تاسو نه هم کوم چې د لویدیز ژوند او د مهاجرت ژوند ستاسو پر ادبي اثرو څومره اثر کړی؟
متاسفانه هغه شعر چې ما په خپل هیواد کې لیکه، په هغه چاپرچل کې چې ما پکې ژوند کوو، زه پکې ما پکې خاپوړی کړی وي، دغه پردي هیواد یا دغه پردي محیط هغه انزور زما څخه یو څه اندازه اخیستی دی او دا راته مشکله کړې ده چې هغه شعر چې ما په خپل وطن کې لیکه هغه دلته ولیکم.
ولې علت
نه پوهیږم. یو خو بدای چې د وطن څخه لري هر ورځ مو دا ارزوي چې وطن به جوړ شي او بیرته وطن ته لاړ شو.
یعنی هغه حسي خبره ده چې څو چې ته یو څه په خپل ونه وینې او مشاهده یې نه کې، لمس یې نه کې، تر هغه پورې ستاس احساس نه شي پرولای.
بله، و زه به داسې وایم چې په دغه محیط یا په دغه هیواد کې چې زه ژوند کوم، سره د دې چې ما ته دلته د ژوند کولو زمینه هم برابره کړې ده، درس وایم یا کار کوم، کورنۍ مې هم را سره ده، خو متاسفانه دغه ټولنې زه دغه عمر نه منلې. زه په هغه اندازه شعر نړیوالو ته نشم لیکلی چې هغه د دې په ساته باندې وسی او زما وطنوال زما څخه د هماغه محیط چې په کوم کې هغوی ژوند کوي د شعر تقاضا کوي. نو زما د خارج شعر چې کله زه لیکم، که غزل وي که آزاد نظم وي، هغه بیا هم انځور پکې زما د وطن وي، هماغه یادونه وي چې ما د ځان سره راوړی دي.
زه داسې ویلی شم چې نیاز محمد پیاوړی چې په سویډن کې ژوند کوي، د سویډن په ټولنه کې یا په هغه ځای کې چې دی اوسیږي، له هغه سره پردی دی یا نشي کولای چې هغه محیط احساس کړي او د هغه محیط احساسات په خپله شاعرۍ کې راوړي.
هغه مینه د خپل وطن، هغه که درد و که مینه وه، که دوستي وه، که کلیوالي وه، هغه ما د ځان سره راوړی ده او زه هغې اړ بسلی یم چې زما شعر دی د هماغې انګېزې راندې اوسي.
هغوی چې راغلي دي او د محیط موضوعات راخیستی دی او په خپل شعر کې راخیستی، فکر کوي چې هغه دغه حس چې تاسو یې لرئ نه لري؟
زه فکر کوم چې هغه به زما څخه یو قدم وړاندې تللی وي او دغه محیط سره ځان برابر کړی دی. زه دته په مثبت نظر باندې ګورم.
ډیره مننه پیاوړی صاحب، ستاسو شعر به واورو.
تکل صاحب یو غزل مې لیکلی دی، پخوانی دی، داسې ساده او بې سنگاره، تا ته څنګه ښکارم؟ راته رښتیا ووایه یاره، تا ته څنګه ښکارم؟ په سرو غرمو کې مزدوري ګوره آسانه نه ده، ستړی چې راشم له روزګاره، تا ته څنګه ښکارم؟ او که څوک یاري را سره وکړي، درته ځکه راغلم، د ښکلو خاره ننګرهاره، تا ته څنګه ښکارم؟ او له ما نه پوښتي سر تړلې جنۍ داسې وایي، زه یم په تا پسې بیماره، تا ته څنګه ښکارم؟ د انتظار ګړۍ ګړۍ در پسې شمارم ګله، هره شیبه دې څارم لاره، تا ته څنګه ښکارم؟
ډېر ښه.
ستا محبت ستا یارانه کې، ستا پیوړی ګوره، په خوشحالۍ درومې ترداره، تا ته څنګه ښکارم؟
ډېر ښه. تاسو نه ډېره زیاته مننه پیاوړی صاحب. قدرمنو اورېدونکو، نیاز محمد پیاوړی و چې له سویډن نه د ازادۍ راډیو مرکز ته راغلی. اوس هم زمونږ بل میلمه هیواد شیرزاد دی چې دی هم په سویډن کې اوسي، لیکوال او شاعر دی، ځوان شاعر دی، درس هم په سویډن کې ویلی او ښایي چې د سویډن له محیط سره، له ژوند سره زمونږ تر هغو نورو لیکوالو چې ډېر وخت یې په افغانستان کې تیر کړی دی ډېر زیات بلد وي. غواړم له دنه وپوښتم چې سویډنای ژوند ستا په شعر کې څه ډول ښکاري، څه اثر یې کړی؟
تقریبا 14 کاله کېږي سویډن کې اوسېږو، مګر کوم خاص تغییر زه په خپل شعر کې نه وینم، ځکه زموږ اړیکې اوس هم د وطن سره ډېرې زیاتې نسبت هغه ماحول ته چې موږ پکې اوسېږو.
یو بس دا دی چې ته په محیط کې چې اوسې، په محیط کې رنګونه، انسانان او ټول هغه اشیا چې ستا شاوخوا ګرځي را ګرځي، که زیرو او بیروه دي، دا د شاعرانو په شعر باندې اثر کولای شي.
خو زه تر اوسه مې داسې حس نه لکه چې په ما اثر کړی. یو لامل به دغه چې زه تر اوسه پورې په دې ټولنه کې نه یم حل
شوی، او
زه تر اوسه په وطن کې یم روحان زیاتره وخت.
دا یو مثبته خبره د خپل شاعرۍ لپاره بولې که منفي؟
نه پوهېږم کېدای شي مثبته وي ولې دا هر رقم سره ویلی شي دا خبره، ځکه دغه وطنونه چې دي ډېرې ښکلاګانې، ډېر رنګونه او ډېر داسې څه لري چې سړی کولی شي نورو خلکو ته یې وړاندې کړي. خو دا د انسان په جوهر پورې، یا شاعر په ځیرکتیا پورې اړه لري چې څنګه راخلي. ما تر اوسه پورې دغه حد ته نه یم رسېدلی.
فکر کوي چې نور وخت اړتیا لري، او که فکر کوي چې دا همداسې ده چې دا یې دا به همداسې دوام وکړي تر ټول ژوند؟
خدای دې وکړي چې وکولی شم هغه څه مثبت څه چې ګورو په دغو ټولنو کې هغه وکولی شو تر خپل نورو خلکو یې ورسوو، یا همدلته دې ټولنو خلکو ته یې ورسوو، دا هم امکان لري. نه
لږ تر لږه په شاعرۍ کې دې هڅه کړې ده چې له محیط سره، حداقل هڅه چې له محیط سره ځان یو
نه مې ده کړې تر اوسه.
غواړم همدغسې یو شعر دی واورم چې په هغې کې تاسو هڅه نه وي کړي او تر اوسه پورې هم د افغانستان رنګ پکې پروت وي، د کلیوالي ژوند او هغه څه چې تاسو وایې تر اوسه ستاسو په روح کې پاتې دی.
یو خبره چې موږ خپله زه په جنګ کې پیدا شوی یم، په جنګ کې غټ شوی یو، اوس دغه 14-15 کاله مو چې نه دي لیدلي د جنګ، نو هماغه تاثیرات تر اوسه پورې په موږ باندې، په ما باندې شته. یو شعر دی وایي چې قاتل ته ښې لار زموږ د کلي، ورپسې دې شي هزار زموږ د کلي، د خپل کور پته په خپله ورته وایي، دا ساده ساده هوښیار زمونږ د کلی
ډېر ښه،
او دا په سپینه جامه سپین خلک چې ګوري په همدوی کې دی غدار زمونږ د کلی، او پرون پوری کلی سرې لمبې کولې، نن دی بیا لکه چې وار زمونږ د کلی.
دا ډېر ښه.
او جنکیو مو ګودر نه وینې راوړې، چا ویشتلی دی چنار زمونږ د کلی، او اخیری بیت دی وایي که ټوپک ورڅخه مات نه کړو هېواده، دا وګړي به وي خوار زمونږ د کلی.
ډېره مننه شیرزاد صاحب. جنګ تر اوسه پورې چې سویډن ته راغلی هم درسره دی؟
او روحان ځکه زمونږ هلته دوستان دي، ما ملګري دي، زمونږ فامیلونه دلته، او د هغوی سره په ارتباط کې سړی دغه حالت په موږ باندې ټول عمر، یعنی ټول وخت تاثیر لرلی شي لري.
تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم شیرزاد صاحب. قدرمنو اورېدونکو، هیواد شیرزاد ځوان افغان لیکوال او شاعر چې په سویډن کې اوسي په دې خبرونه کې خبرې کولې. بل میلمه ولایت خان زدران دی. ولایت خان زدران هم په سویډن کې اوسی دی، هم دغه ادبي فعالیتونو د کړی یو غړی دی چې زمونږ دغه نور میلمانه یو ځای پکې فعالیت کوي، او دوی ډیره له نږدې یو له بل سره همکاري لري، کتابونه چاپوي او غونډې کوي، او په دې کې ولایت خان زدران هم مهمه ونډه لري. زدران صاحب، همغه پوښتنه ده له تاسو نه هم چې په لویدیځ کې ژوند په څه ډول سره ستا په شاعرۍ کې راښکاره شوی یا راڅرګند شوی یا راڅرګندیږي؟
مننه تکل صاحب. طبعا که په یو جامعه کې موږ اوسېږو، ډېر شیان په موږ باندې تاثیر کوي. دا چې په سویډن کې آرام ژوند لرو، ښه ژوند لرو، هوسا ژوند لرو، ښکلاګانې وینو، نو کېدای شي په شعر کې موږ ډېرو ښکلاګانو ته انځیر کړي، نسبت د هغه کسانو نه چې د جنګ سره سرکار لري، یا ورځ د جنګ خبر نه اوري، یا وطن یې ړنګ یا ویني. که موږ هر وخت په شعر کې بدې خبرې یاد کړو، جنګ یاد کړو، ویني یاد کړو، نو دا به ډېر انداز دوام وکړي دا شعر ته.
یعنی هدف ستاسو دا دی چې کله چې د جنګ له صحنې نه د باندې اوسېږئ، تاسو فکر آرام دی، تاسو چې اوس په بهر کې په اروپا کې، فکر مو نسبت هغو ځوانانو ته چې د اوس په جګړه کې ښکېل دی آرام دی، او کولای شئ چې هغو ته یو مثبت پیغام ورکړي، دا دی ستاسو هدف؟
هدف مې دغه دی چې د دغه ښکلا نه چې موږ دلته وینو په شعر کې همدا انعکاس کړو، چې په افغانستان کې همداسې بدلون راشي، خلک د ښکلا طرف ته مایل کړي، تر څو د جنګ په ځای سبق ووایي، د ړنګونې په ځای ابادونې وکړي، دغه پیغام رسو. د خلک په ځان باندې مشکلات تیر کړي چې ځان یې آباد کړي دي د اروپای ټولنې، نو افغانان هم باید په ځان باندې مشکلات راولي. په شعر کې د جنګ په ځای سوله یاد کړي، د وینو تویونه په ځای قلم د قلم رنګ یاد کړي.
شاوخوا ستاسو محیط یو ګرسره متفاوت محیط دی د افغانستان هغه کله چې تاسو پکې اوسېدلی د هغه په پرتله، یا په ښارونو کې که چېرته تاسو اوسېدلی د هغو په پرتله یو ګرسره متفاوت محیط دی دلته. دغه متفاوت محیط هدف مې دا دی چې ستاسو پر شعر څه اغېز لري، له دې نه تاسې کوم رنګونه، کوم اثرات، کوم فکرونه را اخلی او په خپل شعر کې راولئ؟
که د اروپایي شعرونه څوک ولولي، مثلا ما یو سویډنی شعر لوسته، هغه به د افغانانو دپاره هېڅ د اورېدلو وړ نه وي. شعر کې داسې ترجمه داسې وایي چې زه چې کله د خپل سپي سترګې وینم، هغه سترګې ماته د خپل یار سترګې یادوي، ځکه چې سپی هیڅ وخت د یار سره څوک نشي پرتله کولی. خو په اروپا کې دا یو نورماله خبره ده،
په دې خاطر چې جز د کلتور د دوی دی، جز د فکر یې همدا دی. دا ډېره عجیبه نه ده د دوی لپاره؟
دا دوی لپاره عجیبه نه ده، خو موږ دا کار نشو کولی.
ستا لپاره عجیبه
ما لپاره عجیبه ده، دا موږ په شعر کې نشو راوړی. خو که بیا د دغه ځای ښکلا وګورو، دا بیا په شعر کې موږ راوستی شو.
طبیعي ښکلاوې او دا ستاسو مطلب دغه طبیعي ښکلاوې څومره ستاسو په شعر کې راغلي؟
ما چې څومره شعرونه لیکلې ټوله کې مینه راغلې، زیاتره فیصدي ښکلاګان نه جوړه ده زما شعر.
یو همداسې شعر به واورو له تاسو نه زدران سه.
بس یو غزل له تاسو سره به شریکم. وایي: د منې شپه تپه تیاره او څاڅکی څاڅکی باران، د منې شپه تپه تیاره او څاڅکی څاڅکی باران، د اترو وږم زه او ته او څاڅکی څاڅکی باران. د یوه شاعر د تشبیهاتو ته مې زړه درزیږي، اوښکه پر مخ وینه د زړه او څاڅکی څاڅکی باران. خدای شته په ذهن کې مې ډېرې ښکلاګانې کری، خدای شته په ذهن کې مې ډېرې ښکلاګانې کری، د بوډۍ ټال څوکه د غره او څاڅکی څاڅکی باران. او د چا په زړه ګوتې وهي په چا غزلې لیکي، د چا په زړه ګوتې وهي په چا غزلې لیکي، د پاڼو زوږ په لمر خاته او څاڅکی څاڅکی باران. او زما او ستا د ماضي ټولې خاطرې همدا دي، زما او ستا د ماضي ټولې خاطرې همدا دي، زما چپتیا د ستا کاته او څاڅکی څاڅکی باران. او د غره لمن تورې کېږدی ځادران په پښو روان، لرې رامې لرې شپانه او څاڅکی څاڅکی باران.
ډېره مننه ځادران صاحب. یو وروستۍ پوښتنه چې تاسو ډېر د فورم له پلوه آزاد شعرونه لیکئ که خوانی فورمونه یا غزل او منظومه؟ او دا
په خوښېدلو زما آزاد شعر ډېر خوښېږي، خو په لیکلو کې ستونزه لرم، نشم لیکلی هغه رقم چې زما زړه اوبه پوڅي یا شعر نشم لیکلی.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه ځدران صاحب. قدرمن اوریدونکو، ځوان شاعر ولایت خان ځدران چې په سویډن کې اوسي خبرې کولې. زموږ سره په دې خبرونه کې وروستی میلمه هلمند یاد دی. له هلمند یاد نه لومړی پښتنه دا ده چې په بهر کې اوسېدل د یو افغان شاعر لپاره او د یو مهاجر په توګه آیا معنا یې دا ده چې ټولې اړیکې له خپل اصلي کلی کور او وطن سره پرې شوي؟
زما په نظر باندې د شاعر په شاعرۍ کې دوه فکتوري ډېر مهم دي. لومړی، شعر چاته ویل کېږي او اورېدونکي څوک دي، دا ډېر مهم موضوع ده. او بل دا چې شعر د څه شي نه جوړېږي، یعنی د شاعر فکر دی چغه ته انعکاس ورکوي، تصور ده، خیال ده.
دغه سوالونو ته ستاسو خپل جواب دی یاد جواب څه دی؟
زما جواب دا ده چې شاعر البته زه خپل څوک وم، زما خیال او زما فکر څه شی او زما مشغولیت څه و. زما مشغولیت زما شعر ده، زما خیال زما فکر زما په شعر کې ده. زما ډیر خیال، تصور، فکر، ټول وخت فکر او هغه مطالعات چې ما کړی دي هغه د وطن سره ډیر اړیکې لري. او د وطن خبرونه، حالات ټول زه په د میریا د خانه څېړم. او
د خو چې ته په افغانستان کې وای هم دغه خبرونه دي چې اورېدلې بیاړي کې نه وي، مطلب دا دی چې دغه مهاجرت څه ډول ستا پر ژوند اغیز کوي؟
اغیز دا دی چې هغه شاعري چې باید ما په وطن کې کړې په کم صورت هغه دلته نشم کولای. ولې نشم کولای؟ هغه شاوخوا هغه کم څوک چې د موږ په شاوخوا کې ماحول کې دي دا د ما په ذهن او په شاعرۍ تاثیر کوي. او بدبختانه ما دا پیاوړتیا ترلاسه کړې نه ده چې زه په دې ماحول باندې شعر ولیکم. او کمی ولیکلم وای زما نظر به دا وي چې زما دا اورېدونکي په ډېر کم نه ډېر محدود به و.
کله چې ته په یو ژبه باندې شاعري کوې او لیکل کوې، مخصوصا د ټکنالوژۍ په اوسنۍ زمانه کې دا تر هر ځای پورې رسیدلی شي، د رسیدلو او د اورېدلو خو هیڅ څه مشکل نشته په اوسنۍ زمانه کې. تاسو وایئ چې کله چې یو شاعر له خپل محیط نه رابېلېږي پر اوریدونکو سربیره د شاوخوا شیان هم د دل لپاره په دې کې یو تشه پیدا کیږي. دغه تشه په داسې حال کې چې دلته طبیعت شته او انسانان شته، یو ژوند شته دی او روان دی، ولې یو تشه رامنځته کوي د شاعر لپاره؟
تشه یې دا ده چې د روزنی ژوند چې کوم دی دا تاثیر کوي، دا ډېر فرق لري دی او زموږ د ټولنې سره. او دلته تکل سره هغه کسان چې لیک لوست کولای شي، باسواد افغانان چې د وطن نه راغلي دي، هغوی تر ډیر حد پورې دا کوشش کړی دی چې په بهر کې خو ژوند، کلتور او لباس او هر څه، یعنی وړوکی افغانستان په خپل کور کې ځان ته جوړ کړی وي. او دا معنا چې دوی ډیر په اسانه باندې حل کېدلی نه شي په دا نوې ټولنه کې. او دغه کوششونه چې دي دا نو تر اوسه پورې زما په کور یا زما په ژوند باندې تاثیر نه دی کړی چې زه به حل شم، ځکه چې زه شاید لږ غټ راغلی وم او زه هغه حد تر اوسه نه یم رسېدلی چې زه دغه ټولنه په ما اثر وکړي، د ما په ژوند اثر وکړي.
هڅه کوي
هڅه د دې چې په دې ټولنه کې من حل شم؟ نه. دا چې ولې نه کوم
دا مثبت ده که منفي خبره ده؟
دا هم دوه اړخ لري. ام مثبت ده ام منفی
د ادبیاتو لپاره څه
د ادبیاتو لپاره په دې خاطر باندې منفی ده چې موږ به خپل هغه کلتور هغه ادب چې موږ د هغه به دلاس ورکو یعنی هغه څه چې موږ د خپل ادب لپاره کول شو خپل ټولنه خپل ژبه لپاره کول شو که چیرته موږ ځان تقریبا خپل خواته واړو یعنی د نوې ټولنې سره ځان عیارو نو بل اخر زمنګ خپل پاتې کیږي یعنی بدبختانه ماجر دا ویل شم چې موږ البته زه چې 15 کال بل ته بهر کیږي زدا سه یو فلم چې د دوه ټولنې می سره تړلې دي یو هغه ټولنه چې مانه خاطر زمنګ نسلونه تل پیدا کیږي لویږي او یو چې مانه شاته پاتې شوی ده زه د دوه ټولنو ترمنځ یو فلم چې خپل هم ایران ما چې زه څوکم چې دلته پاتې شم او کبرت شاته لاړ شم
د مهاجرت او په نوو ټولنو کې د یو مهاجر د حل کېدو یا یو ځای کېدو یا د ګډون مسله ډیره پیچلې مسله ده په هر حال په دې اړه ډیر بحث کېدای شي اوس له تاسو نه غواړو چې خپل یو شعر د اوریدونکو لپاره واوروي او همغه احساسات چې تاسو مخکې په خبرې وکړي هغه څرګند کړي
بله تکل صاحب زب خپل شیر وایم لکه مخکم چې ما ویلې زما په شیر کې هیڅ د دې ټولنې اثرات نه لیدل کېږي د دې ټولنې نه مهدف بهر ملک دی مې شعر د ډیر مخکې لیکلی و البته ترڅو چې مو لخکر یو سالار سره یو نشي ترڅو چې مو دا رنگا رنگ شعار سره یو نشي ویلار بران اورکا منزل ته ورتللو ترڅو لکه د ځانو مو قطار سره یو نشي
ډیر
خود ووبه د اغیارو د ظالمې چړې لاندې ترڅو چې مې پنشیر او کندهار سره یو نشي هیڅ ځای به مو ونه نیسي خروار عبادتونه ترڅو چې مو عمل د خلې گفتار سره یو نشي ترڅو چې په جرګو ور سره کین نو په پولا زما د لوړ غرو خلک به خار سره یو نشي قطار قطار به وزي جنازې زمنګ لکورا ترڅو لوی پکتیا بادغیس تخار سره یو نشي ترڅو چې مو په زړونو کې یو بل سره کې نوي زما خړه پګړی به برک چلتار سره یو نشي هلمندا چې پخپلو کې یو بل سره جوړ نشو د بل په مشورو به دا دربار سره یو نشي
ډیر زیاته مننه کوم له هلمند یاد نه قدر منوریدونکو د هلمند یاد خبرې مو اوریده چې په سویډن کې میشت افغان ځوان لیکوال او شاعر دی
تاسو له احمد تکل سره په اروپا کې د ډیر افغان شاعرانو محمد عیسا بهرام نیاز محمد پیاوړی هیواد شیرزاد ولایت خان زدرانه او هلمند یاد خبری اوریده د ازادي رادیوي مجله د دیونی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي نور نو اجازه غواړو په عزت وسی
زخو خیم دا کر